طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خپرونې قدرمنو زده کوونکو ستړي ماشای پام دې هیله چې تاسو به جوړ یئ او د نن ورځې د طبي زده کړې د نوي درس د اوریدا او زده کړې په خاطر به حاضر شوي وای. پوهان آرین مو په دغه درسي خپرونه باندې پیل کو. قدرمنو زده کوونکو راځئ کتابونه راواخلئ. دا کتاب دوهم صفحه پیدا کړئ. غواړم یو ځل په تیرو درسونو باندې تکرار وکړم. په دوهم صفحه کې موږ د طبي زده کړې له سره درس لرو ترڅو هغه درس چې پخوا مو ویلی دی د ځینو زده کوونکو څخه تیر شوی و هماغه درس بیرته تکرار کړو او نوی درس به هم په نن خپرونه کې ولرو. دوهم صفحه کې لیکل شوی دی د طب علم څانګې. د طب علم څانګې پیژنو. طب پراخه علم دی، دا څانګې لري. که د طب علم د یوې ونې فرضاً طب ته د یوې ونې مثال ورکړو نو یوه ونه زیاتې څانګې لري. په همدې ډول د طب علم هم زیاتې څانګې لري، ځکه لاندې جمله لیکل شوې ده د طب علم زیاتې څانګې لري چې ځینې غټې څانګې دلته ښایو. لومړی مایکروبیولوژي لیکل شوې ده. مایکروبیولوژي په قوس کې هم مایکروبیولوژي لیکل شوې ده. مایکروبیولوژي څه ته وایي؟ دا د طب یوه څانګه ده. ګورئ، مایکروبیولوژي د طب هغه څانګه ده چې میکروبونه او د میکروبونو مکمل خصوصیات تر مطالعې لاندې نیسي. مایکروبیولوژي د طب یوه څانګه ده. کومه څانګه ده؟ هغه څانګه ده چې میکروبونه او د میکروبونو ټول خصوصیات تر مطالعې لاندې نیسي. دا د مایکروبیولوژي تعریف شو. مایکرو کوچنی ته وایي. بیولوژي د ژوندیو موجوداتو علم ته وایي. د کوچنیو ژوندیو موجوداتو علم ته مایکروبیولوژي وایي. دوهم پارازیټولوژي. په قوس کې هم پارازیټولوژي لیکل شوی. پارازیټولوژي، پارازیټولوژي د طب هغه څانګه ده چې پارازیټونه تر مطالعې لاندې نیسي. څه شی تر مطالعې لاندې نیسي؟ پارازیټونه تر مطالعې لاندې نیسي. پارازیټونه په همدې کتاب کې بیا هم پیژنو. زه یو مثال ورکوم. لکه ټول هغه حشرات یا ژوندي موجودات چې په یوه بل ژوندي موجود کې دننه ژوند کوي یا د دوی د پاسه ژوند کوي، دې ته پارازیټ وایي. لکه د کولمو چینجیان، دا د کولمو یو پارازیټ دی. په پوستکي باندې ځینې کوچنۍ حشرې چې پخوا به ډېرې یا ډېر به شتون درلود، لکه کانې، ورګې، دا هم پارازیټونه دي. چې پارازیټونه بیا په دوه ډوله دي، یو انټرنل پارازیټس دي بل اکسټرنل. انټرنل داخلي پارازیټونه دي او بل اکسټرنل خارجي پارازیټونه دي. داخلي لکه په کولمو کې چینجیان، خارجي لکه د بدن د پوستکي د پاسه، ورګې او داسې نور. دریمه شماری تراسه لیکل شوی ده مایکولوژی قوس که هم مایکولوژی لیکل شوی ده مایکولوژی لیکل شوی دی مایکولوژی د تیب هاگه چانگه ده چه فانجان یا فانگسونه در بحث لاندی نیسی ده تیب یو بلا چانگه فانگسونه تر متعلی لاندی نیسی یا فانجان تر متعلی لاندی نیسی هاگه تا مایکولوژی وای مایکولوژی چلورم پاتالوژی پاتالوژی ده تیب هاگه چانگه ده چه ناروغه تر بحث لاندی نیسی پاتالوژی د تیبی و بلا چانگه دا چه دا ناروغای تر بحث لاندی نیسی پاتالوژی د تیب هاگه چانگه دا چه ناروغای تر بحث لاندی نیسی موگ مختلف ناروغای پا مختلف انسانانو کی وینو د دی ناروغای متعالیه تا او یا هم هاگه علم چه دا ناروغای متعالیه کوی هاگه تا پاتالوژی وای او ما وران دی ویلی دی چی دی پاتالوژی پا نوم سرا پا پانتونونو که کتابو نشتا دی او موگ هم پراتلون که که پلان لرو چی دی پاتالوژی مزمون هم زده کرو درسو پا نروغی و باندی پوشو خاپینزه مشمره و گوره فیزیالوژی پا قوس که هم فیزیالوژی لیکل شوی دا فیزیالوژی فیزیالوژی د تیب هاگه چانگه ده چه دی بدن دی غرو آو وظایفو چخه بحث کوی فیزیالوژی د تیب هاگه چانگه ده چه دی بدن دی غرو آو وظایفو چخه بحث کوی دی بلا چانگه ده دی بدن غری آو دی هاگوی وظایف مطالعه کوی د بدن غړی تاسو پیژنئ زړه د بدن یو غړی دی دماغ د بدن یو بل غړی دی ژبه د بدن یو بل غړی دی ینه یا ځیګر یو بل غړی دی د دې غړو د وظیفو څخه کوم علم بحث کوي فیزیالوژي فیزیالوژي په خپله د دندو علم ته ویل کیږي لغوي معنا یې د دندو علم یا دی وظایف و علم دی چشی دی وظایف و علم دی بدن دی غرو دی وظایف و علم تا فیزیولوژی وای شپگم اناتومی قوس که اناتومی لیکل شوید اناتومی دی تیب هاگ چانگ دا چی دی بدن جوڑخت چخه بحث کوی اناتومی دی بدن جوڑخت مطالعه کوي یا د هغې څخه بحث کوي دا یوه بله څانګه ده اناتومي د تیب هغه څانګه ده چې د بدن د جوړښت څخه بحث کوي فرضاً بدن څه ډول جوړ شوی دی یا کوم ډول جوړښت لري د دې نه بحث کوي راځئ صفحه واړوئ درېمه شماره صفحه پیدا کړئ د تیب په اووم نمبر شماره کې یا د تیب د څانګې په اووم نمبر شماره کې نیوناتالوژي لیکل شوې ده نیوناتالوژي ګورئ دلته اووم نمبر شماره مو د دې په خاطر ورکړې ده تر څو په ترتیب سره یې ووایو نور به داسې نه وایئ چې د تیب اوومه څانګه دا ده اتمه څانګه یې دا ده دا کوم ترتیب نه لري نور وام نیوناتالوژی نیوناتالوژی پا قوز کم نیوناتالوژی لیکل شوی دا نیوناتالوژی دا تیب هاگه چانگه دا چی دی نویو زیگی دلو ماشومانو دا بدن او ناروغیو چخه بحث کوی هاگه ماشومان چی نویو زیگی گی دی هاگوی دا بدن او دی دوی دی ناروغیو چخه بحث کوی دل پارا جان تا ده تیبی و چانگشتا چاگه تا نیوناتالوژی وایلی آتم یورولوژی یورولوژی پا قوز که هم لیکل شویده یورولوژی یورولوژي د طب هغه څانګه ده چې د اطراحي سیستم څخه بحث کوي. دا د طب یوه بله څانګه ده چې د اطراحي سیستم څخه بحث کوي. په اطراحي سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او اخلیل یا یوریټر، البته یوریترا شامل دي. د هر غړی لکه کیډنی یا پښتورګي، حالبین یا یوریټر، مثانه یا یورین ری بلاډر، اخلیل یا یوریترا ټول په راتلونکي کې پیژنو. هغه سیستم چې ادرار جوړوي هغه ټول سیستم اطراحي سیستم بلل کیږي. نو د طب هغه څانګه چې اطراحي سیستم مطالعه کوي هغه ته یورولوژي وایي. نه هم هیستولوژي، قوس کې هم هیستولوژي لیکل شوی ده. هیستولوژي د طب هغه څانګه ده چې د نسجونو څخه بحث کوي. دا د طب یوه بله څانګه ده چې د نسجونو څخه بحث کوي. نسج تاسې پیژنئ، د څو حجرو مجموعې ته نسج وایي. فرضاً په یو ځای زیاتې حجرې وي او دوی یوه خاصه دنده سرته رسوي، هغې ته نسج وایي. نو د نسجونو مطالعې ته هیستولوژي وایي. ځینې یې هیستالوژي تلفظ کوي، هیستالوژي. هیستولوژي یې غوره تلفظ دی. د هیستولوژي لپاره یو بل تعریف هم لاندې لیکل شوی دی. یا په مایکروسکوپیک لیول د انسان د بدن مطالعې ته هیستولوژي وایي. مایکروسکوپیک لیول داسې یو لیول دی یا په داسې کچه چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي. فرضاً د بدن د یو ځای څخه یوه ټوټه غوښه یا نسج راپرې کیږي او بیا د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي، دې ته هیستولوژي وایي. هیستولوژي د طب داسې یوه څانګه ده چې په مایکروسکوپیک لیول، یعنی داسې یو لیول سره مطالعه چې په سترګو نه لیدل کیږي، په مایکروسکوپ باندې یو څه ووینو هغه مطالعه کړو، دې ته هیستولوژي وایي. یو ماکروسکوپیک لیول دی. ماکرو لوی ته وایي، مایکرو کوچنی ته وایي. ماکروسکوپیک لیول مطالعې ته بیا اناتومي وایي، یعنی داسې مطالعه د انسان د بدن چې هغه په سترګو لیدل کیدای شي، دې ته اناتومي وایي. راځي لسم نمبر شمارې ته، اوستیولوژي. اوستیولوژي څه ته وایي؟ اوستیولوژي یا اوستیولوژي، اوستیولوژي د طب هغه څانګه ده چې د هډوکو څخه بحث کوي. دا یوه بله څانګه ده، دا د هډوکو څخه بحث کوي. نو اوس په همدې کتاب کې د اناتومۍ په برخه کې موږ اوستیولوژي هم وایو. اوستیولوژي داسې یوه څانګه ده چې د انسان د بدن هډوکي مطالعه کوي. یولسم سایتولوژي، په قوس کې سایتولوژي لیکل شوی ده. سایتولوژي د طب هغه څانګه ده چې د حجراتو څخه بحث کوي. حجرې تاسې پیژنئ، حجرې د بدن تر ټولو کوچني جوړونکي واحدونه دي. لکه څرنګه چې یو دیوال د خښتو څخه جوړیږي، په همدې ډول د انسان بدن له کوچنیو حجرو څخه جوړیږي. په میلیاردونو حجرې سره یوځای کیږي، د انسان بدن جوړوي. نو هغه علم چې د دې کوچنیو حجرو څخه بحث کوي یا دغه مطالعه کوي، هغې ته سایتولوژي وایي. نو اوس که چیرې د کوېسچن بانک یا د سوالونو په بانک کې له تاسې پوښتنه شوې وي چې هغه علم چې حجرات مطالعه کوي څه نومیږي، لاندې په یو ځواب کې سایتولوژي لیکل شوې وي، نو تاسې به همدا ځواب په نښه کړئ. دولسمه شماره وګورئ، ډرماتولوژي. په قوس کې هم ډرماټالوژي لیکل شوې ده. ډرماټالوژي ډرماټالوژي د طب هغه څانګه ده چې پوستکی تر مطالعې لاندې نیسي. ډرماټالوژي د طب هغه څانګه ده چې پوستکی تر مطالعې لاندې نیسي. دا د طب یوه بله څانګه ده چې پوستکی مطالعه کوي. پوستکی په پراخه کچه مطالعه لري، یا د دې لپاره په طب کې ځانګړي بحثونه دي، څانګې دي، او ډیری کسان یا ډاکټران په دې برخه کې تخصص کوي چې هغې ته ډرماټالوجیست وایي. او په دې برخه کې کافی ډیر ناروغان هم شته چې د پوستکي ناروغۍ لري. ډرماټالوژي نه وروسته دیارلسمه شمره وګورئ، ستوماټولوژي. ستوماټولوژي په قوس کې هم ستوماټولوژي لیکل شوې ده. ستوماټولوژي څه ته وایي؟ ستوماټولوژي د طب هغه څانګه ده چې د خولې او غاښونو څخه بحث کوي. ستوماټولوژي د طب یوه بله څانګه ده، هغه څانګه ده چې د خولې او غاښونو څخه بحث کوي، یا په لنډ ډول ویلای شئ چې د خولې څخه بحث کوي. ستوما په لاتین کې خولې ته وایي. ستوما خولې ته وایي. ستوماټولوژي د خولې علم، په خوله کې غاښونه هم راځي. خو د طب یوه بله څانګه شته چې یوازې غاښونه مطالعه کوي، هغې ته ډینټولوژي وایي، چې لاندې څوارلسمه شماره کې لیکل شوې ده. ګورئ لږ فکر وکړئ، موږ یو ستوماټولوژي لرو او بل ډینټولوژي لرو. هغه کسان چې ستوماټولوژي ویلي وي هغې ته ستوماټولوګ ډاکټر وایي، ستوماټولوګ. او هغه کسان چې یوازې ډینټولوژي ویلي وي هغې ته ډینټیسټ وایي. ستوماټولوګ او ډینټیسټ یو له بل سره فرق لري. نور په راتلونکي کې همدغه وظیفې هم درته په کتابونو کې راوړم چې ستوماټولوګ څه ته وایي، ډینټیسټ څه ته وایي، خو اوس لږ مفهوم واخلئ. ستوماټولوژي د خولې علم ته وایي. په دې کې که چیرې د یوه نفر ژبه پرې شوې وي، اکسیډنټ یې کړی وي، یا هم د هغې ژبه پرې شوې وي، نو دغه کس باید ستوماټولوجیست وګوري او ژبه ورته جوړه کړي. د یو چا خوله ماته شوې وي، ژامه یې ماته شوې وي، د ژامې هډوکي مات شوې وي چې منډیبل ورته وایي، هغه هډوکي چې خوله یې جوړه کړې ده په چاپیر کې شتون لري، لکه میکزیلا هډوکي، دا مات شوې وي، غاښونه یې مات شوې وي، نو د دې لپاره په هر هیواد کې ستوماټولوګ ډاکټران وي چې دوی دا جوړوي. او د دوی کار همدا ده چې د خولې مربوط ستونزه حل کړي. د دې نه لږ په ټیټه کټګورۍ کې یا درجه کې ډینټالوجیست دی، چې هغه بیا یوازې د غاښونو ډاکټر وي. کله چې د یو چا غاښونه خراب شوي وي، د هغې لپاره نوي غاښونه ږدي، او یا هم د یو چا غاښونه داسې خراب شوي وي چې هغه مواد خراب شوي وي، هغه مواد ترې لرې کوي، نور مواد ورته ږدي، یا هم د غاښونو عصب کشي کوي، او یا هم د غاښونو برابرول کوي تر څو سیده غاښونه یو نفر ولري چې اورتیدونسي ورته وایي. دغه ډول ډاکټر ته بیا ډینټیسټ وایي. او د دې غاښونو علم لپاره بیا موږ ډینټولوژي کلمه استعمالوو، ډینټولوژي. نو ځکه څوارلسمه شماره کې لیکل شوې دي ډینټولوژي، قوس کې هم ډینټولوژي لیکل شوې دي. ډینټولوژي د طب هغه څانګه ده چې د غاښونو څخه بحث کوي. یوازې غاښونه د ډینټالوژۍ په واسطه مطالعه کیږي، خو د خولې او غاښونو ټولو مطالعې ته بیا ستوماټولوژي وایي. نو اوس که په ښار کې ځای ډیری لوحې به ووینئ چې په هغې باندې لیکل شوی وي چې د ستوماټولوژۍ څخه فارغ. نو ډینټالوژي او ستوماټولوژي څه ناڅه فرق لري چې باید په فرق کې پوه شئ. پنځلسم وګورئ، ګاینو گاینوکالوجی ګوره په قوس کې هم گاینوکالوجی لیکل شوی دی گاینوکالوجی څه ته وایي گاینوکالوجی دا ډیره مهمه څانګه ده دا د طب هغه څانګه ده چې د نسایي ناروغیو څخه بحث کوي گاینوکالوجی د طب یوه داسې څانګه ده چې یوازې نسایي ناروغۍ موږ ته مطالعه کوي د ښځیناو د نسایي امراضو په هکله چې کوم علم شته دی په طب کې هغې ته گاینوکالوجی وایي دا په قبیلهګیو کې ویل کیږي په طبي معالجوي کې هم ویل کیږي موږ د دې په برخه کې څلور کتابونه ویلي دي تقریبا په دریو سیمیسټرونو کې البته په دو سیمیسټرونو کې دغه مضمون مطالعه کیږي چې زه هم په راتلونکي کې په نظر کې لرم گاینوکالوجی د طب هغه څانګه ده چې د نسایي ناروغیو څخه بحث کوي هغه ناروغۍ چې د ښځیناو مربوط دي او ځینې ورته د ښځیناو پټ امراض هم وایي دغه د گاینوکالوجی په واسطه مطالعه کیږي او انشاءالله تاسو به هم په راتلونکي کې زده کړئ گاینوکالوجی دا د طب هغه څانګه ده چې د نسایي ناروغیو څخه بحث کوي قدرمنو زده کوونکو درس تر همدې دریمې صفحې پورې باستی تاسې د طب دغه ټولې څانګې زده کړئ مقصد یې زده کړئ مفهوم یې زده کړئ تر څو په راتلونکي کې کله تاسې پوښتنه کیږي باید معلومات ورته ورکړئ ښه ګرانو زده کوونکو اوس په حاضري واخلو نن څلورمه درسي خپرونه ده د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی نو تاسې څلورمه شماره د حاضرۍ په کارتونو کې پیدا کړئ او بیا لومړی دایره چې ای توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ ښه دوسئ علام مل شه
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره